دا مشال اړو د تاسو قربا ګل ایازم د مشال اړو په بل ځنګړې خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په دې ساته خبرونه کې تاسو لپاره دوه ځنګړې خبرونه لرو. لومړی د مشال راډیوي مجله او دویمه سندري جادوګری. په لومړي سر کې درته د مشال راډیوي مجله وړاندې کوو. د مشال راډیوي مجله کې له عبدالحادي ملا سره د مرکې لومړی برخه او د هغه پښتنو شاعرانو په اړه رپور اوري چې په هندي سبق کې شاعري کړې ده. دا خبرونه کوربه نجیب عامر دی.
د مشال راډیوی مجله د مشال راډیوی مجلې کران اوریدونکو ستړي ماشه نجیب عامر مو په یو بل غن کې هرکلی کوم. دا ونې په خبرونه کې په دې موضوع یو راپور لرو چې کوم پښتنو شاعرانو په هندي سبک شاعري کړې ده. ورپسې د اوس مهال د ژوندو پښتنو شاعرانو په منځ کې د یو عمر خوړلي شاعر عبدالحادي ملا سره مرکه درته لرو. په اخره کې د سردار علي ټکر نه د عبدالحادي ملا یو غزل هم د توړاندې کو بدرګه مو کړې. شیر پوهانه او نقادان په دې باور دي چې په کلاسیکی شاعرۍ کې چې په هندي سبک په بشپړه توګه چا شاعري کړې هغه کاظم خان شیدا دی. دا چې هندي سبک کې څه ډول شاعري کیږي او په کلاسیکو شاعرانو کې نور کوم شاعرانو دا سبک پاللې د پښتني د مشال لړیو خبريال باز محمد عابد له سو تنو کره کتونکو شیرپوهانو سره په دې رپورت کې سړل دي. راپور به واورو.
مخکې تر دې چې په پښتو شعر کې په هندي سبک کره کتونکو کې دروغږو په فارسي شعر کې سلور سبکونه پیژندل شوي چې یو ته عراقي بل ته عربي بل ته خراساني او بلغی چې ډیرو لوړو شاعرانو پاللې هندي سبک دی. د هندي سبک شاعری له بابای په غنی شروع شوی او لاغه ورسته صاحب تبریزی غنی کشمیری او میرزا عبدالقادر بیدل او یو شمیر نورو شاعرانو په دې سبک کې تلپاتې شعرونه ویلي دي. بیا پښتو کلاسیکو شاعرانو کې حمید ماشوخیل حسین علی خان او کامگار خټک په شاعرۍ کې د هندي سبک سرکونه شته. خوشیر پوهان په دې باور دي چې هندي سبک په بشپړه توګه کاظم خان شیدا پاللې او اوج ته یې رسولې دي. دا چې د نازک خلې دې سبک ته ولې هندي سبک وایي دا پښتنه ډاکټر انیف خلیل چې د کاظم خان شیدا دیوانی ترتیب کړي او شرح یې پرې لیکلي دا رنګ ځواب وي.
هندي سبک هندي سبک ځکه وای چې په یو دور کې په ایران کې د شاعرانو قدردانی کم شو نو دغه نازک خیالو شاعرانو د هند مخه وکړه. په هند کې قدردانی هم زیاته وا او ماحول جغرافیا موسم حالات هم بدلو نو د هغه اغیز په شاعرانو شو په شاعری شو او په دې شاعری کې نور زیاته نازک خیالي نوی تشبیهات نوی استعاره نوی علامتونه حس امیزی مثالی اسلوب او ځنې نور داسې ځانګړتیاوي وي چې هغه د هندي سبک د شاعره ځانګړتیاوي وبلل شوې. یو خیال داسې انداز سره پیش کول چې دغه د پاره نادر استعاره نادر تشبیهات ژوره مشاهده ډیر ځانګړې اړخ وګڼلې شو.
په هند استاد لال پاچا ازمون چې په کاظم خان شیدای د تخیل سمندر بنون کتاب لیکلې مشال رادیو سره په خبرو کې شیدا داس یو شاعر یاد کړ چې تخیل او تفکر یې په شعر کې په موازی توګه پاللې دي.
شیدا د هندي سبک پر بنسټ نوې پسخې وهلې دي او په پښتو شاعرۍ کې انزوریز تجربې رامنځته کړې دي. د تخیل او د تفکر شاعر دی. د تخیل او تفکر ګډ حرکت کوي. یوازې نه شاعر دی چې د په شعر کې سر تر پایه پوري دغه دواړه لوی ارزښمن عناصر او توکي په ډیره ښه توګه راڅرګندېږي. د خلکو د سوي د چټولو شعر ونه ویل د خلک ځان پسې راپورته کړه. رنگینی د اشعار تر حنا زیب کا د شیدا دیوان په لاس واخلي خوبانو دا د شاعرۍ نه چوړ یا لنډیز دی او پایلای ده او په همدې نتیجه باندې د دیوان چې ده اگر اختیار هم لرنګینه یو او لو خکلا او ډک ده تشبیهات نه وی دي استعاره نه وی دي سمبولونه نه وی دي انزورونه نه وی دي او د مختار د شاعر ل افکار او ل تخیل نه غږیږي.
ډاکټر نور لبیب نثار چې لپی خور پونتون صحې په هندي سبک کې پی ایچ ڈی کړي او په کاظم خان شیدای ایم فل کړي هغه کاظم خان شهدا په بشپړ توګه د هندي سبک استاذ شاعر ګڼي.
شهدا چې موږ وایو چې د هندي سبک تر ټولو هغه بشپړ استاذ دی، هغه وجه دا ده چې د هندي سبک عمده خصوصیتونه چې دي، چې هغه مثلا د عام ژبې خبره وه، که د هغې نه د ترکیب جوړونې خبره وه، د ترکیبونو کې هم مختلف ترکیبونه تشبیهي، اضافي او نور، دا مدام اصل ده. خصوصا بیا د هندي سبک د شاعرۍ تر ټولو هغه عمده تکنیک دی. مثلا شاید وایي د صورت په قوت څه شي دی اسبابه په شبنم کې کوم نهنګ شناوري کا، اوس په شبنم کې خو وزن کېږي د نهنګانو بیا د نهنګ که نه، نو دا د خپل مثال دی چې خپله متوجه شوی دی خبرې ته، دا مثال یې ورکړی دی.
ډاکټر انیف خلیل د کاظم خان شهدا د هندي سبک د پاللو وجه د هغه په هند کې پاتې کېدل ګڼي.
په دې کې داسې شاعران هم شته چې په هند کې یې ژوند نه دی کړی، لکه حمید بابا، علی خان، کامگار خټک. د دې په شاعرۍ کې نازک خیالي هم شته او د فارسی د سبک هندي شاعران یې هم لوستي دي. خو یو شهدا په کې داسې شاعر دی چې هغه ژوند هم په هغه محیط، په هغه جغرافیه، په هغه موسم، په هغه حالاتو او په هغه خاوره او سیمه کړی دی چې هغه د هند سیمه ده، په رامپور کې ژوند کړی دی. او بیا د فارسی د دغه سبک هندي شاعران لوستي هم دي، نه صرف لوستي دي، په خپله شاعرۍ کې د هغوی نمونه اخیستي دي، د هغوی د شعر خصوصیات یې بیان کړي دي. نو شهدا زما د خپل فکر مطابق په پښتو کې اکیو په کامله توګه د سبک هندي شاعر دی.
کاظم خان شهدا د افضل خان خټک زوی، د اشرف خان هجری لمسی او د خوشحال خان خټک کډوسی دی. د زوکړې کال 1915 هجری قمري اټکل شوی او تر 1940 پورې ژوند یقیني دی. نوموړی د پښتو یو نازک خیال شاعر بلل شوی، د شیرونو دیوانی په افغانستان او پښتونخوا کې څو ځله چاپ شوی دی.
دا بس محمد عابد رپورټ موریده د مشال راډیوي مجلې ته غوښتي. عبدالهادی ملا د وسنا تخمینا 15 کاله وړاندې په کندهار کې نړۍ ته سترګې غړولې دي. هغه اوس مهال په امریکا کې ژوند کوي. نوموړي ادبیات لوستي او په کابل او هلمند کې د خون کیت په توګه کار کړی دی. بیا وروسته د پوهنې په وزارت کې د تالیف او ترجمې په برخه کې په کار ګمارل شوی. نوموړی وایي په ژوند کې د نثر په څنګه کې له تحقیق او تنقید سره جوړه نه وه، خو ځینې داستانونه یې لیکلي چې د هغه مهال د افغانستان په مجلو کې خواره واره چاپ شوي دي. هغه وایي 50 کلونه وړاندې نثري ټوټې هم لیکلي دي، خو په وروستیو کې یوازې او یوازې شاعري کړې ده. د هغه د شاعرۍ کتاب د وخت ضرب په نوم چاپ شوی دی. عبدالهادی ملا له جلوت زیات په خلوت مین انسان دی او له شهرت نه ډیر لرې تښتېدلی دی. موږ د دې ملنګ پښتون سپین روبې شاعر سره د مشال راډیوي مجلې لپاره ځانګړې خبرې کړې دي. دا چې هغه په امریکا کې ژوند کوي او وختونه سره فرق کوي، نو زموږ همکار راشد خټک نوموړي ته خپلې غږیزې پوښتنې ورلیږلې او د هغوی ځوابونه ترلاسه کړي دي. په دې توګه موږ ترې یوه مرکه ترتیب کړې ده چې لویه ده او په یوه ګڼه کې نه شو درته خبرولی، نو دا اونۍ به اوله برخه درته خبره کړو. نو تاسو له راشد خټک او عبدالهادي ملا سره پرېږدم. د مرکې په پیل کې زموږ میلمه شاعر د ځان په اړه خبرې کوي.
میاجي دا پوښتنه زما څخه په اول وار دا ته چې ول چې څه وخت او چیرې پیدا شوې، دا پوښتنه زما څخه اول وار چې زه ښوونځی ته مې بابا دا بکلی داخل کړلم، چې ته محل ته دوهم دریمه ورځ وهغه ګړۍ خوا سرمالم د دغه نه پوښتنه ونه کړه، د بابا نه مې پوښتنه ونه کړه د حیات څخه. بیا یې ماله دغه راکړی، فورمه یې راکړلو، بیا یې پوښتنه وکړله چې ته کله پیدا شوی، او زه رالم د مور نه مې پوښتنه وکړله، ادې نه ادې اوړه لندوله، اوړه یې مشتوله که نه، چې مشتوي یې بیا د پخېدو دپاره تیاری. نو ستړی هم ومه هرتل مورې زه کله پیدا شوی یم، نو هغه خو ستړی وه که نه، لږ یې داسې په ناز په محبت یې څه بیړه راکړه، وای بچو الکه لیونه ته مې څه له زیروي که نه، زه څه دغه یمه چې ته کله پیدا شوی، خوا دې پیدا یې، هغه دې ګرځې پیدا شوی، ټوله دنیا دې ویني چې هغه پیدا شوی. مال نه هغه معلم یا سرمعلم پوښتنه کوي چې تاریخ کوم تاریخ دی، و یاره نوره خو زما تاریخونو خو زما سر نه خلاصیږي، خو دا خبره ده چې شپه د روژې وه، سبا روژه کېدله او موسم د انګورو انګور پخ شوي وو، موږ انګور خوړله، پدغه موسم کې پدغه میاش پدغه وخت کې ته پیدا نو هغه تاریخ ما بیا ورستو چې دی داسې کوي هاسې کوي دلته امریکې کې په امیګریشن کې او هلته بچانو دی داسې یو تخریج یې وکړي لکه دا تخویبي تخریج چې کوي نو هغه دا راته دغه کړه لکه نه چې اګست 1949 یې راوویستل که نه اګست 1949 او محل شار وطن علاقه افغانستان قندهار و دغه سوال او د دې پسینو دا ستا سوال خو داسې سوال دی میاجي دا پوښتنه داس پوښتنه ده چې دا خو دغه غواړي دا خو بس زه دغون دا خو زه اوس د 15 اویاو کالو کېږم دا ستا پوښتنه خو د 15 اویاو کالو پوښتنه ده که نه خو نو بس داسې ولاړم مکتب ته مکتب مې ووایه او بس داسې بیا د مکتب نه وروسته بیا ولاړم یاره دغه تصادفاً لارم دغه دا ټول تصادفات تصادفاً لارم دغه مې وکړل دا چې شی دی او فاکولټی ته لارم د ادب د فاکولټی دغه څخه د تاریخ او جغرافیه اجتماعیات او فلسفه د ډپارټمنټ څخه فارغ شولم او په دغه وختو کې مې یاد ښوونځی په اخر ورو کلاسو کې مې د روشن فکر تحریکونو سره رابطه پیدا شوله او دا دوه کاله درې کاله نون د عمر که نه د دوو سره د هغوی یې سره وم که نه خو هغوی هم مزاره نه کړله نو بیا خو دغه شولم نو بس بیا داسې دغه وم که نه فاکولټی څخه چې بیا فارغ شولم بیا معلم پاته سولم معلم سولم کنه په هلمند کې داسې په کابل کې رحمان بابا لیسا کې بیا ولاړلم بیا واخیستلم دغه ته بله څه شي تالیف ترجمه د پوهونې په وزارت کې
ملاجي ده ستاسو وخت کې به لوی لوی خلک ډېر زیات پیدا کېدل یعنې که په سیاست کې وو که په ادب کې وو که په مذهب کې وو که نور په ټولنیزو علومو کې داسې په یو ساه باندې سړی 15-16 نومونه اخیستی شي خو اوس د لوی خلک ولې نه پیدا کېږي
بنیادي خبره دا ده چې په لنډه توګه درته ووایم دا ټول شخصیتونه دا ډېر کمپاله او وطنپاله وطنپرست حتی وطنپرست انسانان و کنه دغه چې څه نمونه یاد کړل البته په تفاوت باندې د حالاتو د ذهنیتو مګر بویل شي کې دغه واغه دا چې ټولو ته اول ښایي خپله افغاني ټولنه او خپله پښتني ټولنه مطرح وه بیا دا نور ازمونه دا شان هغه یې بدل کړل خو یعنی په لنډ مثال کې داسې چې پخوانیو داسې تاسیات کړله د دوو کسانو سلیقه دا وه چې د تجدد خپله کښتۍ او بیړۍ چلوله موږ وروستو په دې بیړۍ کې چې سره یې وسو دغه د تجدد اوبه دننه کښتۍ ته را جمع شوې کښتۍ ته را ننوتلې کښتۍ یې دسبیلانس او بالاخره هغه دغه کړله دوبه کړل
تاسو د یو شاعر په هیڅ مشهور شوی یې دا راته ووایه چې نثر مهم چېرته لیکلی دی که نه به د ادب نور چې کوم ژانرونه دي اصناف دي د شاعرۍ نه علاوه ناول دی لنډه کیسه ده تنقید دی تحقیق دی په دوی کې مو هم څه کړي دي که نه صرف شعر مو لیکلی دی
میاجي زه له تا جاب شم غیر له تحقیق او تنقید نه چې د دوو هیڅ نه استعداد لرم او نه دلچسپي ورسره لرم نه د تحقیق حوصله لرم او نه د تنقید کریحه او سلیقه لرم غیله دې سن او په طبیعي ډول باندې څه دغه راغلي دي هو دا په دې درې کې مې کار کړی دی که نه کله کله مې څه لنډې قصهګۍ هم لیکلې ده او کله کله مې وړوکو شان ته داستان هم لیکلی دی او خو دا هر څه دغه ادبي ټوټې مې لیکلي خو دا ټول کار ډېر پخوانی یعنی کم سه کم 45 کاله مخکې دغه دي خبرې دي که نه پاتې شوي په چاپي شکل باندې په
د کابل په دغه کې د کابل دغه په اکیډمیکو مجلو کې په عرفان مجله کې چې د ښوونې روزنې وزارت لخوا چاپېدله په هغه کې یو دوې قصې زما هغې راغلي دي په څه په یوه په پښتو یوه په دري او داسې او بله دغه چې هغه کارګر ته دې خدای خیر ورکړي اکبر کارګر ته چې هغه حفظ کړې وه د اخرو کلو یو لنډه ستوري د سپي د مور په نامه باندې یو بل دغه د کتاب په نامه باندې یو بل د آزاد شعر د استاد مجرو د زندانی شامار په سبک باندې دغه سوی په څلور فصله کې یو داستان دی او په هغه دغه باندې لیکل شوی دی.
تاسو د کتاب د وخت ضرب چې چاپېده یا ستاسو د شعر چې مشورېدو داسې دی وخت کې تاسو د ادبي او سیاسي د ټولو کړیو نه لرې وای بلکې داسې په یو منه ګوښه نشین وای چې تر اوسه یې او موږ مننه هم ځکه کوو چې په دې ګوښه نشینې کې موږ ته وخت راکړ. نو دا څنګه داسې وشل چې د تاسو شعر دومره مشهور حالانکه دغه یو دغه هم غواړي د وسایل هم غواړي تګ را تګ غواړي د ادبي حلقو کې کړیو کې ناسته پاسته یو ډله ټپله
وای مار د شین شوبنه د جن تاسو در شمار او دا وینا لایراغي د غار په خلی کورته بیا د پونتون څخه د فراغت د وخت څخه ما کی زهنی دغه دا راغي د دا شهرت مهرت او د وا وا او ځان به سند دي شنو څخه می نفرت وسی او نو روحیاتی شکست را تراغي لارلم ډیر لري و هلمند ته د ښوونکي په هیڅ باندې واستولم او داسې هکې زه مساخ د دیوم چې پوهنتون کې باید استاد په هیڅ پاتې سوی وای خیر دا بله اوږده او پرسنل کیسه ده خو مقصد ما دغه د شهرت دوره ما یا دغه د بیادمې معافه ستا او مخ ته دیوال وي دغه د شهرت د شیطان خپسه ما په هغه وخت کې تیر کړې ده په هغه موړ سوې وم خیر خو مقصد دا د دوهم وار هغه چې د وخت ضرب چې راووتی نو بیا دای سول چې بس دغه ما ته یو شی را یاد په ذهن کې رالن کنه سیاره او داسې لکه یو وخت سړی یو دعا وکړي یا داسې وکړي هسې وکړي او دغه شي ما په ذهن کې دغه شی راله سي شاعر چې د شهرت ته متوجه سي دالې چونکې ډېر په اصل معنا باندې ډېر دغه لین دی پاک لین دی دا دی ها دی نو چې شاعر چې په شهرت پسې ولاړ سي د شعر څخه یې کیفیت او اثر ځي نو ما په هر وخت کې اخلاص مندانه درته وایم په ایمان درته وایم ما په هر وخت کې څوس زما څونه زما وسره سیدلې دی ما د شهرت څخه د مشهورې کېدو څخه د واوا څخه د ها ها څخه کنارګیری کړې ده یو سیر ته سو یم کنه نو زما خیال دا د هغه شانو بدله ده د پورته خوا څخه یا د ها څخه خوا څخه کنه چې داسې مشهور دوند محبوب سو په اصلاح یا داسې د غصو دا د هغه د غبولم د هغه هغه څه چې د هغه پیمنټ یې بولم د هغه زما د دغه د شهرت څخه د تیښتې دغه ابتلا یې بولي کې پیمنټ بولي کې هر شی بولي د هر سایډ څخه هغه راسره دغه سره
خانو دا خو تاسې د شپږ کلنۍ ولس کلنۍ نه لیکل کړی دي او اوس اتیا او تنش دی نو بیا ولې صرف یو کتاب تاسو په کار چې اوس د شعر ډېر مجموعه چاپ پی تاسو صرف یو دغه د وخت ضرب چاپ کړی دی د نور شاعری مسو شو
میاجی نو د نور شاعری نو زه ستر ته ما عرض درته وکړم کنه او مقرر ما تاسو ویلې دي چې یو زه په خپل شاعری پر راټولېدو پسې ګرځېدلی نه یم یو پوینټ نمبر ون پوینټ نمبر ټو دغسې مخلص یار دوست مې هم ندی درلودلې چې هغه دې د ازما شاعري یا د ازما لیکنې خیر خبرو پر شاعري مند اصلا د ازما شاعري دې راټوله کې سره داسې څوک مې هم په سایټ کې په بغل کې ندی درلودلې او یو څوک چې مې درلودلې دی چې نوم یې عقل منه کنه او به نامه اخیستلو یې ممکن خلک د دین کې کنه پوینټ کې چې مقصد مې څوک دی هغه مې هغه څه چې و هم د هغه یا خیال یا الفاظ یا دا یا هغه غیر څه فروشولي و د خکړي دي کنه نو داسې څوک چې هم نه یې چې نه دي څوک پر نه بل څوک در پسې وي میاجي او نه ته پخپله دغه کوي کنه نو بس یو دغه یو بیا کس دغه سیار یا بیا کس ګیداره په دښ کې روان یې او هر ګام چې اخلي په خپل لکه یې ورته پاکوي نو بیا به ساده پل څنګه شمه وجودي وي کنه دغه د ضرب شاعري چې هم سره ټوله شوې ده دا په ډېر تکلیف باندې او زما د ډېرو پخوانیو دغو څه کنه ځکه ما هیڅ وخت دغه تصور هم حق په قسم وایم که ما د دې تصور یا کړی او یا مې دغه سوې کنه چې زما په نامه به اوس مجموعه د شعرو یا د کتاب یا د دې چاپېږي کنه دا ما ته بالکل بعیده دغه ایسېدله نو بس مې هجي هغه دغس نو ما په څه پسې ګرځولې ده بل چا راپسې راټول کړي دي او درې واره څلور واره زما ټول یاداشتونه د تورو سرو یارانو د خوا څه کنه چپ راس رای ټو لفټ کنه د دوغو دغو د خوا څخه کوټه ته لاشي سوې ده کوټه مې شان وړه سوي دي او یا به سوزل سوي یا به شاه هیڅ څه نه داسې کسان په ټول بې فروایي
نو اوس د وخت ضرب نه علاوه دومره هم نه لري چې یو بل کتاب ته جوړ شي نسم نه لري بس همدغه ټول
هو نه مې عجیب سلام ما مې عجیب بلای شي ستار سره نو بیا بلای شاعر ما تر هغه وروسته هم کړی ده کنه تر وخت تر ضرب وروسته شي په وخت ضرب کې نه تقریبا د وخت ضرب د کتاب د حجم په لحاظ باندې د دې تقریبا دوه چند دغه نور مواد دلته اوس ما سره تیار او پراتی ما سره راټول کړي د خړي دي نه دغه دی نو دغه مې کړي دي دغه کار مې کړي دي کنه او دا ټول ریکارډ اوس را سره ستا ټول دغه که ستا سلاو چې زه خو دغه نه لرم زه خو پاچا زه خو دلته ریټایر پروت یم د میاشتې دومره یو شی په خوله کې را اچي چې زما دغه په اوسي چې د مرګ په راوګرځم یو خوښه مې ساتي په دواو په ډاکترو په نس مې ښه ساتي تود مې ساتي په ژمي کې سوړ مې ساتي په اوړي کې خدمت مې کوي ډاکتر مې کوي دا مې کوي یا مې کوي خو نقد مغد نسته او چې نقد نه وي نو به زه کتاب په څه دغه کومه چاپ کومه خو اوس هلته په کوټه کې دغه سوی د هغه زما یو مخلص دی دا د کتابو د چاپ دغه کوي که نه صحاف دا کشر صحاف سمیع الله صحاب چاپ مخکې هم دوه درې واره ضرب چاپ کړی دي مقرر د هغه سره په دغه لګیا م هغه چې پرواستوم بیا بیرته بیا پر ذهن باندې نورې لړې راسي چې یار څه کوي چې چاپي هلته یواره یو راشد خطرک راته ووایي یواره هغه فهم راته ووایي یار فهم یار څوک راته وایي څوک راته شته نو ما دغه نه دی یار زه خو میعجیز یې تر تا قربان سم زه خو فقط ګوره تا کوم دم را باندې کړی دی کنه چې ستا سره دغه یم نور خو زه په قبر کې یم نور خو زه ننوتی یم کنه چا سره ګپ شپه او خبره خو زه نه لرم
دا عبدالهادی مولا چې د مشال رادیو د خبريال راشد خټک پوښتنه ځواب ولی دلته دا خبره د یادونې وړ بولم چې د مرکی نورې برخې حمله روچ په راتلونکو غنو کې به دا تخبری کړو وزیر تا د سردار علي ټکر په واس کې د عبدالهادی مولا یو شیر وړاندې کو چې ور سره بعد مجلې دا غړه هم پاتې ورسیږي
ستر ترخ جامون دا پکولا کی گلونا پخوندونا کی خوندونا بغو یار سوانی یومین خوک ستر ترخ جامون
مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدیت ہوگا تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدل شئ
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ
دا مشال ریډیو د تاسو کوربا ګل ایازم وزرته دویمه خبرونه سندری جادوګری لرو په سندری جادوګری خبرونه کې په پیښور کې د موسیقي د یو استاد آی آر انور د ژوند او هنر په اړه د خبري او ځینی جوړی کړي سندری یې اوري دا خبرونه هارون باچا جوړ کړی دا
ستړی مشه ای زه هارون بچای موریدن کو د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه می درته راوړې د دې ونې په خبرونه کې د موسیقار ای آر انور د ژوند او هنر په اړه د خبرې او جوړې کړي ځنې سندرې اورو نوموړی دا مهال په پېښور کې اوسي، خو یو اوږده موده یې په کراچۍ کې تیره کړې ده. په کراچۍ او هم پېښور کې شاګردان لري او وخت په وخت یې په پاکستاني ورځپاڼو او مجلو کې پر هندي کلاسیکي موسیقي لیکنې هم خپرې شوې دي. استاد اے آر انور د سیمې سندرغاړو ته کمپوزونه هم جوړ کړي چې دا یوې د وصال خیال په غږ اورو.
عمر میں والا شور بس سن مست دل سر، عمر میں والا شور بس سن مست دل سر، لڑوں تکنی او دل چمر سن مست دل سر، سن مست دل سر،
استاد اے آر انور کمپوز مول وصال خیال وورید. استاد وای پلارنې ټاټوبې سوابای دی، خوده زیګیدلې او لوی شوی په کراچۍ کې دی او هم هلته اولنې دینی او هم د سکول رسمي زده کړې کړې دي. اے آر انور خپل ځان خوشبخت بولی چې په هلکتوب کې ورته د کراچۍ په ادبي او هنري حلقو کې د ناستې پاستې او زده کړې فرصتونه برابر شول.
کله خدای مو صاحب دې اسلم خان مانه ری سره پاکي او کله دې زمونږه ابای کله خدا غلې زمونږه ولی شپ په سن 1950 نو مخکې کراچۍ ته تلو شپ شو او جن جا کو تعلیم او تربیت کو ټوټل زما د کراچۍ او شناخت هم زما داسې جوړ شوی د کراچۍ په حوالہ باندې کنه ځکه چې د کراچۍ مکه خو دا خو د زما خوش قسمتي و چې کراچۍ هم تکي ځکه ماستر وو پرانیشي او بیا هلته کې د موسیقۍ چې کوم ماحول او یا نور چې کوم ادبي ماحول وو صرف دومره دا چې د پښتو ادب نه لکه انتظار پاتې شو. ابتدایي تعلیم مې په مینا زنګ چې سکول جکسن بازار کې مانا کې حاصل کړی دی. میٹرک مې گورنمنٹ سٹی بوائز سیکنډری سکول بوتل مارکیټ کراچۍ نه کړی دی. بقایا تعلیم نے چکن دینا اردو کالج چکن کراچی میں حاصل کرے دے. اسلامیات فلسفہ جرنلزم اور موسیقی زما دخوق مضامین دی دینی تعلیم میں بچپن کے دارالعلوم مسجد توحید دکش تعلیمی پیمانے کراچی میں حاصل کرے دے. 1972 کی موسیقی مزید تعلیم و تربیت دپارے کے کچھ میوزک آرٹ سرکل دکش کالج میں 1975 کے اندیا جان میوزک آرٹ سرکل کے لیے نغم دیا جوائن کے پدر گراؤنڈ تشکن کالونی کے ہماری کراچی 1984 کے دیا باقاعدہ انجمن موسیقاران کراچی باقاعدہ ممبر شما ددی انجمن سر چون د موسیقی دلوی کورن گوالیار گرانے استاد حمید علی خان چکم گائک دی اغه دل سے کہ خدیا دے غڑ غڑ خلق لکم ملی سنا غلام علی دا خلق سے کم دیکھا نا ماسٹر نیاز احمد چکم شکار دے کراچی دا خلق با پکیو زیادہ دین علاوہ پہ 1985 کی میں دا کراچی اور دیر لے گروپ چکا مون فرینڈ آر سرکل اگر میں جوائن کرو دئی بجے اسٹیج پروگرام کو دو آگا زمانے کے نوے نوے ایکو ساؤنڈ وغیرہ رہتی ہے پاکستان کی دا دے فرینڈ آر سرکل کرنا خود بیا باقاعدہ چکم دین آگا بیا ایز اے کیبورڈسٹ اور ایز اے پشت سنگر تو کراچی کے خو پختانہ خو ڈیر زیادہ تھی دوخت سرا خو لیکن دا چھے دے سٹیج پا حوالہ باندے چھے دین آسے خو دمونگا چھے کم علاقائی میوزیشن دون آئی خوو خو چونکہ دا مورن گروپ چھے ورطوی کنا کی بورڈ او ڈرم او گیٹار او تا دا گروپ کی چھے کنگین بیاز واحد رنبے دا کراچی پسطا باندے دا لکانو کیا مچے ما با دا پختو دا سنگنگ با ما کولو او اسرا با ما کی بورڈ ہوگو
اختیار کے نام زپخ پل اختیار کے نام ستا پوا کے زمان شوا ستا پاگا پاگا ستا پاگا پاگا
استاد اے آر انور دبل کمپوز مو د کرن خان په غو ورید استاد وای د کراچۍ د کیماړای د سرکاري سکول دی وز د کونکي په حیثیت په غیر نصابی سرګرمیو کې برخه اخیستې ده. د نوموړي په خبره د کراچۍ په دیسی مکه د موسیقي بیل ابلې ډلې یا کلبونه جوړول چې د وخت نومیالي استادان به ورتلل او شاګردانو به ترې زده کړې کولې. استاد زیاتوی د په خپل کلب کې زیاتره د مشهورو هندي سندرغاړو سندرې ویلې.
اسکول کے اسمبلی کے وما شیرت ویل ہو اور بیا ہم تو نغب میں بھی پاکستان قومی ترانے وما لیڈنگ کو لو نظر اسفلاؤ کا نظر کے ہوں وما او بیا چې په کله زمونږ داسې اوس راته پته نشته زمونږ پښتون کې به د رانې او د دې د یو دور بچی دی یو داسې وخت به راغی نه پای کې هم دا کېده پټېبل کې ما اشتاق استا او بیا چې کوم زمونږ د اسکول چې کوم سرګرمه دی کې ما اشتاق استا دا د لیارې دا کې امنه دا علاقې چې دا په دوه سدونو باندې ډېر زیات تاریخي اعتبار باندې ډېر زیات مشهور ده یو په سپورټس کې زمونږ د مانه د فوټبال وا د باکسینګ وا د فوټبال وا د دغه سدونو وکړه او بل دا په میوزیک کې ځکه چې په موسیقي کې هلته کې بیا کلبونه موږ ورته کلب وایو کلبونه ډېر وو او ماسټر آیا غلی غونډه کې سړی عشق مې هم ته کیا بتایم دا خو ډېر غټ نوم پیدا کړو د دوه استاد استاد سلیمان سما او استاد لطیف نو دا چې انت د لیر لیر نه با ساتو دا چې دا د کیا معنی تر اتل او د دې کې بده موسیقي ډېر خسته نه چې سونه د ګډل ډېر ادبي نه چې سونه نه موږ سره خوا کې په کور کې انا بس موږ ته بدغه موقع ملوي دی او بس بیا به موږ هم بس ناس موږ سره شو کولو خو په هغه وخت کې ما زه خو مزه ملګرو کې چې تر لیر لیر په زمانه مو ما به هارمونیم غوړ د هارمونیم شب به کولو درفیه د موکیشو من دې سره نو لکه دا غاره به ما ویلي غلام علي او داخله کلا جگجیت او دی داډنګ راغلی هغه زمانه کې
یا فمای مشا ما غمنا پتګي یا فمای مشا ما غمنا پتګي مين تاواني دا tavanita tavanuna pakti yapamaina shamaguna pakti yapamaina shamaguna pakti ಪಕ್ಕಿ
د مشال رادیو سندرې جادوګر خبرونه دا اوریدونکو دا ونه پکې د موسیقۍ د استاد ای آر انور د ژوند او هنر په اړه د خبرې اوري. دا سندره مو د استاد په غو کې وریدا چې کلونه مخکې د کراچۍ په وی سټوډیو کې ثبت کړي و. نو موږ وایي د استاد د موسیقۍ د کریانی کورنۍ یا گرانی و. ای آر انور د هندی کلاسیکی موسیقۍ څلور بیلا بیلې کورنۍ را پیژني او وایي د همدې کورنۍ او سندرغاړو د کار برکت دی چې زموږ د سیمې موسیقي نه یوازې ژوندۍ پاتې شوې بلکې د وخت له تېرېدو سره یې وده هم کړې ده.
د ګرانې په حساب باندې چې زما کوم استاد نه هغه استاد حبیب الدین خان وو کوم چې د جنوبي ایشیا کې د موسیقۍ چې کوم په دوه غټې کورنۍ دی چې ګوالیار پټیاله شمتورا څخه کریانا دا استاد حبیب الدین خان چې دا کریانې ګرانې وو او ډېر نامو شړې وو د دې دا سلسله خو ډېره قدیمي ده جی د دې رمبې چې کوم هغه کوم هاته باندې شوی دا برات منی نامي شخص د هندستان هغه ناټي شاف سره به یو بوک لیکل شي په کې هغه د موسیقۍ ټول دا وایي نو زه باور نه دا راغونه دا سونه چې کوم دین هغه بیا په دې کې ډیسکس کړی دی دا تقسیم کړی دی نو کور نه وړي کدی میره روانې دي خو بیا په تیرې تیرې باندې په تقریبا په 11 نوانه تر 1300 نشه پورې چې کوم بیا رمبې چې بیا بل کوم کتاب راغی نه د موسیقۍ د هندستان نو هغه رتناکر وو نو په رتناکر کې بیا دا خبره ډیسکس شوې ده دغه دور چې بدا د حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ هغه دور وو خو د دې نه بعد کې بیا چې کله مغلیه امپایر شروع شو د مغلیه دور چې کله شروع شو نو په دغه دور کې چې کوم نه دا کوم چې کورنۍ چې کوم دا بیا ستاسو اصل کې دا چې کوم کورنۍ دی که شام چوراسی په هندستان کې یو علاقه ده نو دا کورنۍ دغه په دغه شانته پټیاله دا خپل دغه دا علاقه او دا شانته کریانا ګوالیار دا کورنۍ چې کوم لري دا د خپل خپل علاقو په نامه باندې چې دین دا د کشمیر بیا په دې کې څه سره خلک ورشي وي د کوم په ذریعہ باندې چې مونږه دا موسیقي را رسیدلې ده دا د څه کم دور خبره کوم نه په دا وخت کې موسیقي چې کوم دی نو د لا په جنوبي ایشا کې باقاعده د مضمون شکم نه اختیار کړی په یورپ کې خو دغه د کچې چې څنګه اوس چې کوم کنه د تقریبا 570 بیسي نو هغه چې دینه موسیقي له باقاعده د یو مضمون حیثیت ورکړي هغه دا هغه خبر ده د یونان خبر ده د ایتنز او بیا د خو زموږ په جنوبي ایشا کې چې کوم نه د باقاعده بیا د میزو پله د سبجیکټ حیثیت چې کوم نه هغه بیا ډېر روس چې کوم نه ورکړي شي تقریبا د 1800 دې شاو خواته
مد سارګ مری پر مخم پر مای کا کر بدلی نیک نا شو ها مد سارګ مری پر مخم پر مای کا کر بدلی نیک نا شو ها
هندی کلاسیکی موسیقۍ د کریانی کورنۍ د یو استاد پندت بھیمسن جوشی په غږ مودا بندش وورید. استاد ای آر انور هغه عوامل را په ګوته کوي چې په یو عام आवाज او د موسیقۍ په आवाज کې د توپیر سبب کیږي. نموړی د سر او لې یا تال ارزښت هم په ګوته کوي. وای هغه انسان خوشبخته دی چې قدرت ورته د سر او لې د پیژندلو استعداد ورکړی وي.
د موسیقۍ احاطه چې کوم ده کنه بیا په आवाज باندې ده دا د आवाज دغه علم دی او आवाज چې کوم نه هغه دغه بیا په پورا کائنات کې په دوی صوبه نه دغه تقسیم دی. یو هغه आवाज چې کوم اس یو आवाज لکه ګړز یا د تندر आवाज شو دا صداي مه دا اس یو आवाज دی او دیم چې کوم دینه هغه आवाज چې دی په خاص فریکوينسي باندې ایڈجسٹ وي چې د کې ترنم وي ان دا د موسیقۍ هغه د موسیقۍ आवाज دی. دا د 200 سرونو دا درجه باندې چې کومه ده کنه د دې بیا د اساتیا د پارا بیا ټاک نظام ایجاد شي دی. ټاک د سرونو هغه یو سیټ ته وي چې د کوم په معمولي کوم په ترتیب باندې یا دغه پرد بدل باندې بیا راک تشکیل کیږي. نه ټاک چې نه دا بنیاد شو راک چې دی دا بیا د دې زمینی شو او د دې ټوټل دارومدار چې کم ته کنه هغه د 200 سرونو په اوتار او په چلاو باندې دغه باقاعده نمونه دي لکه قائم سر شو کومل شو شت شو او تی ور شو دا څلور درجه د سرو نه دي. دا سر او دالې چې دی دا د کائنات حصہ ده. د کرنه چې ګور دا کائنات جوړ شوی دی کنه دا نور اوس وګمه دا باکه ده په خاص ریدم باندې په خاص ټایم باندې د دې طلوع او غروب دی دا ټیمپو ده. دا شانته کې د انسان خپل نبض ته وګوري او د زړه دلکان ته وګوري دا ټول څه چې دا په ریدم کې راځي دا په ټیمپو کې راځي دا په تال کې راځي. سر کې دی دام یو الهي شی دی دام قدرتی دی په بنی نو انسان کې دا دوه څه چې کوم دي کنه دا دواړه یو خاص نعمتونه دي. دا څه په دنیا کې ډېر خلک دي چې پای کې قدرتی له په کې قدرتی دی لکه د ساوت افریقي دا خلک شو یا د ایران دا خلک شي دا چې کوم بلوش دي دا مکرانیان د دې په بدن کې په انګ انګ کې ټیمپو وي دي چې کله خپل رکس کوي عام یو ماشوم انا وګوره دا دا ته پورا اندامونه چې کوم نه پایو هر دم کې چلیږي خو سر سره سره چې کوم دې کنه بیا د موسیقۍ چې کوم رموز دي چې هغه ډېر زیات ضروري دي.
استاد اے آر انور د کلاسیکی موسیقۍ د بیلا بیلو ټاټونو او ترغو لاندې د جوړ شو مختلفو راګونو او راګړنو په اړه معلومات راکوي. نو موږ ولې زیاتوي د هندي کلاسیکی موسیقۍ د راګونو او راګړنو شمیر تر 200 هم اوړي خو په اوس وخت کې د کارول کېدونکو هغو شمیر تر شاوخوا 500 رسي.
یو خو د ټاټونو د نظام چې کم دی کنه دا خو لس نه دي خو راځي لوګ چې کم دی کنه هغه لس دي. ډېر وشوا آساور وشوا کافی کماچ بلاول کلیان ماروا توڈی بھیرو او پوروی دا لس ټاټونه دي. بیا د هر یو ټاټ لاندې راګونه او راګنه هغه بیا تقسیم شوی دي چې راځي لوګ کم دی چې کم په مصرف کې راځي چې کم په استعمال کې راځي. هغه په مشکله باندې 200 چې ډېر زیات مونږه باریک بینه سره ګورو نو دغه د 500 شپېتو نه زیات راګونه چې کم دی هغه موجوده وخت په استعمال کې نشته. ټاک کې نه دا ناری نه دی او د ټاک ساند چې کم بیا راګونه دي کنه جی اصطلاح نه نه دا بیا زنانه دي دا بیا راګ نه دي. دا د سرونو د امیزه چې په کوم طریقه باندې کیږي کنه د دې چې کم دا ترتیب دی د دې ترتیب په وجه باندې بیا د راګ او د راګ نه تشخص چې کم دی هغه ظاهري کې لکه ډېر چې دا راګ نه دا او بهرو چې دا راګ دی.
اوریدونکو د دې ونې په خبرونه کې مو د هندي کلاسیکی موسیقۍ په اړه د پیښور میشتي موسیقار او استاد اے آر انور خبرې واورېدې. د خبرونې په پای کې لیوي هندۍ سندرغاړي په بهروي راګړې کې جوړ دا بندش واورې. زه هارون باشا اجازه درنه غواړم په مخه مخه.
نہیں بولو خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولي کوي په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.